nashawa juzi.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاس پم پیل په خبرونو باندې کوو. د خزو په وړاندې د تبعیض لمنځوړلو لپاره د ملګرو ملتونو کمیټې له طالبانو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې پر ښځو نجونو لګول شوي محدودیتونه لرې کړي او د هغو نړیوالو کنونسینو مطابق عمل وکړي چې افغانستان یې غړی دی. دغې کمیټې دغه څرګندونې د دوهې د درېیمې غونډې په مناسبت پرون په یوه اعلامیه کې کړي. د ښځو په وړاندې د تبعیض لمنځوړلو لپاره د ملګرو ملتونو کمیټې ویلي دا چې د افغان ښځو د حقونو موضوع د نړۍ په سطحه له تر ټولو جدي بحرانو ګڼل کېږي. دغه ښځې باید د دوهې د درېیمې غونډې په څیر جلسو کې فعال او معناداره حضور ولري. د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوهې درېیم غونډه د ښځو له حضور پرته سبا او بل سبا جوړیږي چې د طالبانو د چارواکي تر څنګ د څه باندې 15 هیوادونو استازي پکې جرګه کیږي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن په کابل کې یوې غونډې ته ویلي د دوهې په غونډه کې د دوی د ګډون له هیڅ لوري سره د دښمنۍ په معنا نه دی. په همدې لړ کې نن د افغانستان په بیلابیلو سیمو او همدارنګه له افغانستانه بهر په بیلابیلو اروپایي او لویدیځو هیوادونو کې یو شمېر افغان ښځو مدني فعالانو د دوهې په غونډه کې د افغان ښځو د نه ګډون او هغوی ته د ګډون د نه ورکولو په غبرګون باندې اعتراضونه کړي دي. دغه افغان ښځې وایي چې باید د دوهې غونډه د نړۍ د هیوادونو له لوري تحریم شي. اعتراض کوونکي وایي په دې غونډه کې د طالبانو حکومت د ګډون له امله دا غونډه تحریموي او په خبرې په دې غونډه کې د طالبانو ګډون د اندېښنې وړ دی او د نړیوالې ټولنې اعتبار له منځه وړي. د اروپایي ټولنې یو چارواکي له پاکستانه د افغان کډوالو د ډلهیز جبري اخراج د لړۍ د درېدو غوښتنه وکړه. د منځنۍ ختیځ، جنوبي، لویدیځې او مرکزی آسیا لپاره د اروپایي کمیسیون مشر انډریاس پاپا کونستانتینو پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي په افغانستان کې له پاکستان څخه په جبري ډول لیستل شو افغان کډوالو سره کتلي. هغه ویلي اروپایي ټولنه د ناروې د کډوالۍ شورا په همکارۍ د غوراستنېدونکو ته اساسي مرستې برابروي. په بدخشان کې په یمګان ولسوالۍ کې د ځمکې خوېدو په پیښه کې د دوو کسانو د مړینې او شپږو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی. باختر اژانس چې د طالبانو لخوا اداره کېږي نن ویلي د بدخشان لپاره د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې رئیس محمد اکرم اکبري ویلي په دې پیښه کې د استوګنې 14 کورونه، یو ښوونځی او 15 کیلومتره سړک هم ویجاړ شوی دی. د ایران رسنیو راپور ورکړی چې په سیستان او بلوچستان ولایت کې دوه پوځیان چې د رایو د صندوقو په لیک بوخت وژل شوي. د ایران دولتي راډیو ټلویزیون نن سهار راپور ورکړی. یوې سرچینې ویلي دغه دوه پوځیان په جکی جور سیمه کې د وسلوالو کسانو په حمله کې وژل شوي دي. په ایران کې د ولسمشری ټاکنې پرون وشي خو د شمیرل شوو رایو له مخې یو کاندید هم اکثریت نه دی ګټلی. را روانه جمعه د دوو مخکښو کاندیدانو مسعود پیزشکیان او سعید جلیلی ترمنځ بیا ټاکنې کیږي. امریکایي ځواکونو پرون جمعه ویلي د مخکینیو 24 ساعتو پر مهال په یمن کې د اوسي اغیانو تر ولکې لاندې سیمو کې و بې پیلوټه الوتکې دغه راز د سوقې او ادارې یوه واسطه ویجاړه کړې ده. د امریکا د مرکزي قومندانۍ سنټیکام پر خپل ایکس پاڼه لیکلي پر دغو بې پیلوټه الوتکو او موټرې ځکه حمله کړې چې د امریکایي ځواکونو ائتلاف دغه راز په سیمه کې تجارتي کښتیو ته خطر پېښ کړی و. او د کرکټ لنړیوال جام چې د هند او جنوبي افریقا ملي ټیمونه به په راتلونکو څو ساعتونو کې د نړیوال جام پایلو به وکړي. دواړه لوبډلې نن د کابل په وخت ماښام 2 بجې د ویسټ انډیز د باربوداس په برج ټاون کې سره مخ کیږي. جنوبي افریقا په نیمه پایلو به کې افغانستان او هند انګلینډ یا انګلستان ته په ماتې ورکولو پایلو به ته لار وکړه. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. اوس هم ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. د دوهې دریمه ناسته سبا د قطر پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه باندې پیلېږي. د په دې غونډه کې د طالبانو د پلاوی مشري ذبیح الله مجاهد کوي چې نن یې په یو کانفرنس کې ویلي،
موږ د هیواد د ملي ګټو په چوکاټ کې له ټولو هیوادونو څخه غواړو چې د افغانستان خلک په سختو شرایطو کې تنها پرې نه ږدي.
د دوهې د غونډې په درشل کې یو ډله افغان ښځو په افغانستان کې دننه او همدارنګه د نړۍ په څو هیوادونو کې د دغه غونډې د تحریم غږ کړی دی.
ما زنان افغانستان خواهانی به محاکمه کشیدن طالبان هستیم.
دوی وایي چې د ښځو د حضور د نشوالي په خاطر باید دا غونډه د نړۍ له لوري تحریم شي، ځکه چې د نړیوال ټولنې اعتبار ورسره کمیږي. البته ملګرو ملتونو په دوهې کې د ښځو د نګډون په ارتباط باندې خپل دریز مخکې بیان کړی و. یو ډله نورې ښځې او نجونې بیا د دوهې له غونډې څخه غواړي
زموږ د ملګرو ملتونو د طالبانو او حکومت ترمنځ ناستې هیله دا ده چې د موږ حقوقو لپاره باید هلته بحث وشي. کیدای شي چې دا بحث کولی وشي چې د موږ د تعلیم لارې په دې کې پرانیستل شي.
د ایران له ټاکنو تاسو ته وروستی حال درکوو. دا چې هلته هیڅ یو کاندید پرون په ولسمشرۍ ټاکنو کې 50+ رایې نه دي ګټلي، نو په دې اساس به د دوو مخکښو کاندیدانو مسعود پزشکیان او سعید جلیلی ترمنځ را روانه جمعه بیا سیالي وشي.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
رابشو. اول مطلب ته د طالبانو حکومت وایي د دوهې په ناسته کې د تفاهم او د ستونزو د حل په هدف برخه اخلي او ټول هیوادونه له افغانستان سره مثبت تعامل ترابولي. د طالبانو د حکومت ویاند او د دوهې په درېمه ناسته کې د طالبانو د پلاوی مشر ذبیح الله مجاهد نن په یو خبري کانفرنس کې وویل د دوی ناستې ته بشپړ چمتووالی سره روان دي. نوموړي ویل چې د دوی حکومت په دې ناسته کې اورسلغه د ګډون پریکړه وکړه چې ملګرو ملتو یو لړ شرطونه ومنل، خو ده دغه شرطونه بیان نکړل. ویل کېږي د افغان ښځو مدني ټولنې استازو ته د ګډون حق نه ورکول د طالبانو مهم شرطونه و چې ملګرو ملتونو منلي دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د طالبان حکومت وایي د دوهې په درېمه ناسته کې د دوی ګډون له هیڅ لوري سره د دښمنۍ په معنا نه دی، بلکې دوی غواړي له ټولو اړخونو سره مثبت تعامل رامنځته کړي. د طالبانو د حکومت ویان او د دوهې په درېمه ناسته کې د طالبانو د شپږ کسیز ګډون کوونکي پلاوی مشر ذبیح الله مجاهد نن په یو خبري کانفرنس کې وویل چې دوی ناستې ته بشپړ چمتووالي سره روان دي. نوموړي وویل چې د دوهې په ناسته کې پریکړې نه کیږي، بلکې یوازې پیغامونه انتقالوي. ذبیح الله مجاهد په دې کانفرنس کې دا هم وویل چې د دوهې په ناسته کې دوی د تفاهم او د ستونزو د حل په هدف برخه اخلي او ټول هیوادونه له افغانستان سره مثبت تعامل ته رابولي. نوموړي وویل
موږ د هیواد د ملي ګټو په چوکاټ کې له ټولو هیوادونو څخه غواړو چې د افغانستان خلک په سختو شرایطو کې تنها پرې نه ږدي، بلکې په هغو مواردو کې چې د افغانستان د خلکو حق ده باید هیوادونه خپل مکلفیت ادا کړي او د افغانستان په بیا رغونه او اقتصادي پیاوړتیا کې ونډه ولري او خنډونه له منځه یوسي.
ذبیح الله مجاهد په دې کانفرنس کې دا هم وویل چې د دوی حکومت په دې ناسته کې وروسته له هغې د ګډون پریکړه وکړه چې ملګرو ملتونو یو لړ شرطونه ومنل، خو نوموړي د دغه شرطونو په اړه په واضح ډول څه ونه ویل. خو هغه د دوهې په ناسته کې د ښځو د ګډون په اړه وویل چې دغه ناسته کې د افغانستان د واحد دریز په موخه د ښځو له ګډون سره مخالفت کړی او د دوی پلاوی به د افغانستان په استازیتوب هلته برخه اخلي.
د دوی په غونډه کې تمکیګو د دوی غونډه د پیل څخه مخکې په افغانستان کې د نن په ځینو سیمو کې عامدارنګ د نړۍ په یو شمېر وادو کې د اعتراضونو لړۍ پیل شوی. اعتراض کوونکي وایي په دې غونډه کې د طالبانو حکومت د ګډون له امله دغه غونډه تحریموي او په خبرې په دې غونډه کې د طالبانو ګډون د اندېښنې وړ دی او د نړیوالې ټولنې اعتبار له منځه وړي. هممهاله د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان د دایمي استازوالۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه د طالبانو په خوخه د دوهې د درېمې ناستې پر تنظیم او نیوکه کړې دي. جزئیات له سنا کاکړ اورو.
ما زنان افغانستان خواهانی به محاکمه کشیدن طالبان هستیم. هر نوع نشست با طالبان تحریم است.
په بدخشان ولایت کې د یو شمېر ښځو اعتراض
چې د دوهې په غونډه کې د ښځو د استازو د نه ګډون په غبرګون ترسره شوی دی. په داسې حال کې چې د افغانستان په اړه د دوهې غونډې ته یوازې یوه ورځ پاتې ده، د نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې د اعتراضونو دا لړۍ پیل شوې ده او اعتراض کوونکي د دې غونډې د تحریم غوښتنه کوي. د بشري حقونو د فعالانو د ټولنې غړی او د ډله ییزو اعتراضونو د تنظیمونکو د ډلې فهیم فرواک د دې اعتراضونو د موقعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل:
زموږ هېوادوالو په فرانسه کې اعتراضونه درلودل. ټاکل شوي د آلمان په برلین، کولن او اشتونګارد ښارونو، هالند، تهران، د پاکستان په اسلام آباد، واشنگټن، تورنتو، سویس او د هند په دهلی کې اعتراضونه ترسره شي.
دا اعتراضونه په افغانستان، ایران، پاکستان، هندوستان او فرانسې کې ترسره شوي او په نورو هیوادونو کې به نن د جون په 9 او په یو شمېر هیوادونو کې به سبا یعنی د جون په 10 ترسره شي. د دې ډله ییزو اعتراضونو ګډون کوونکي وایي له دې ناستې څخه د ښځو او مدني ټولنې فعالانو لرې کول او د طالبانو ګډون د اندېښنې وړ دی او د نړیوالې ټولنې اعتبار له منځه وړي. د افغانستان د مقتدرو ښځو د غورځنګ بنسټ ایښودونکي او د ډله ییزو اعتراضونو یوې تنظیموونکي رخشانې رضایی ازادي رادیو ته وویل:
هدف از اعتراضاتی می باشند.
د دې اعتراضونو موخه دا ده چې د دې ناستې او له اجنډا څخه د ښځو حذفول ډېر ظالمانه او بې رحمه کار دی. دا ناست افغان میرمنو لپاره ډېره د اندېښنې وړ ده. زه فکر کوم دا ناست د ملګرو ملتونو د باور کچا په نړۍ کې راټیټوي،
لاله در جهان پاین میاره.
د ښځو د حقونو بېلابېلو غورځنګونو هم د اعلامیو په خپرولو سره د دوهې غونډې پر اجنډا نیوکه کړې او په دې غونډه کې د طالبانو ګډون او د ښځو او مدني ټولنې نه ګډون غندلی. خو د ملګرو ملتونو د عمومي منشي وایان سټیفن دوجاریک ویلي چې د دغه سازمان د سرمنشي سیاسي مرستیاله روس مری د کارلو به د افغان ښځو له فعالانو او استازو سره د جولای په 2 نیټه جلا ناسته وکړي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه د طالبانو په خوښه د دوهې د دریمې ناستې د اجنډا پر تنظیمو جوړولو نیوکه کړې. نوموړي د جست سیکیورټي په نوم په یوه آنلاین پلیټ فارم کې په یوې مقاله کې چې د جمعې په ورځ خپره شوه ویلي چې ملګري ملتونه او په دوحه کې استازو د دوهې له اصلي غونډې څخه د افغان میرمنو او مدني ټولنې په ایستلو سره د دې غونډې د پروتوکول، اجنډا او ګډون کوونکو په برخه کې د طالبانو شرایطو ته غاړه کېښوده. نصیر احمد اندیشه ویلي یو ځل بیا د افغانستان ډیری خلک چې طالبان نه دي، په ځانګړې توګه د هېواد دننه او بهر مدني او سیاسي ځوان مخالفین له پامه غورځول شوي، چې دا غفلت یوه جدي اندېښنه ده، ځکه چې په خبره یې دا د رښتینی ټول شمول او معاصره ډیپلوماتیک پروسې احتمال کمزوری کوي. د افغانستان په چارو کې د روسیې ځانګړی استازی زمیر کابلوف چې ټاکل شوی د دوهې په 3 غونډه کې د یاد هېواد په استازیتوب ګډون وکړي، هیله یې ښودلې چې دا غونډه به ګټوره وي. خو نوموړي تاس خبري اژانس ته ویلي غونډه به هغه مهال ګټوره وي چې د طالبانو او نړیوالې ټولنې ترمنځ د نږدې او رغنده همکاري په لومړي سر کې د افغانستان د اقتصادي او ټولنیزو ستونزو له اوري سره چې افغانان ورسره مخ دي مرسته وکړي. د دوهې درېیمه ناسته به سبا پیلېږي چې 2 به دوام وکړي.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
د دوهې غونډې څخه زموږ هیله دا ده چې په خپل هېواد کې اسلامي نظام ولرو او د دې تر څنګ ټول ګډونه حکومت ولرو، ظلم نه وي، ټولو هېوادوالو ته مو خپل حقوق ورکړل شي.
سیم د مزار شریف ولایت څخه زموږ د ملګرو ملتونو د طالبانو او حکومت ترمنځ ناستې هیله دا ده چې د موږ حقوق لپاره باید هلته بحث وشي. کېدای شي چې دا بحث کولی وشي چې د موږ د تعلیم لارې په دې کې پرانیستل شي.
سید امین سبا هم د خوست ولایت نه زموږ هیله هم دا ده او غوښتنه هم دا ده چې د دوهې په غونډه کې د افغانستان د خلکو، د بې وزله خلکو حقوق باید تامین شي، ځکه چې څو به موږ په جنگ کې ژوند کوو، تر څو به موږ په غربت کې ژوند کوو.
سلام، زما نوم یاسین دی، ننګرهار ولایت څخه. نو خدای وکړي چې دا موږ سره مرستې وکړي، کومکونه موږ سره ډېر وکړي او زموږ ټولو هېوادوالو سره، ځکه چې هېوادوال زموږ سره ډېر غریب دي. نو خدای وکړي چې د وطن اقتصاد هم ورسره جوړ شي.
ازادي راډیو ته غواګیست مخکې لدې چې د پروګرام نور مطالب تاسو در واورو. ورزو کرکټ ته نن د هندوستان او د سویلي افریقا ملي ټیمونه د کرکټ د شلو ورځې جام په پای لوبه کې سره مخ دي. دغه لوبه په شاوخوا دونی مساعتو کې به پیلېږي. البته په کابل کې به د مخامبو به جیوی خو په هلته به په کوم ځای کې چې دغه لوبه کېږي په بریج ټاون د ویسټ انډیز کې هلته به ماښام وي. ور به شو بختیار سایل ته چې کرکټ په تیره نړیوال جام له نږدې تعقیبوي. سایل صاحب ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. نننی فائنل په اړه راته وایي.
سانګزه صاحب سلامونه مې ومنه. لکه څنګه چې تاسو ویلې نننې ورځ په کرکټ کې غټه ورځ ده او په ځانګړې توګه د سویلي افریقا لپاره بیا بیخي غټه ورځ ده ځکه دوی په لومړي ځل د شل اورونو نړیوال جام په لوبې ته وتلی دي او داسې بریخي چې دا د دوی لوبډله په یاد کنډیشن کې یا په ویسټ انډیز کې یو فیوریټ لوبډله ده او امیدواری د کرکټ د سویلي افریقا د کرکټ ایکس کرکټرانو او مینوالو دا ده چې سویلي افریقا به په لومړي ځل وکړی شي چې د آی سی سی یو ایونټ وګټي. خو بل لور ته د هندوستان لوبډله چې یو ډیره منظمه لوبډله ده او ډیره متوازنه لوبډله دا ځل ټاکل شوې ده، هغوی هم په روان نړیوال جام کې په ځانګړې توګه په توپ وهنه کې ډېر ښه لیدلې دي. په داسې حال کې چې نور ټولو لوبډلو په بیټینګ یا توپ وهنه کې ډېر ستونزې ګاللې یا ډېر سټرګل یې کاوه، خو یوازې هندي توپ وهونکي وو چې د دوی هر آرډر کغه د اوپنرانو برخه وه، کغه ټاپ آرډر وو، کغه میډل آرډر وو، ان کلو آرډر وو، دوی وکړی شول چې په هر سخت کنډیشن کې منډې جوړې کړي او خپلو بالرانو ته لوبه اسانه کړي. نننۍ سیالي بیا هم په داسې یو لوبغالي کې ده چې ویل کېږي دا به د ډېر سکور مقابله نه وي، خو ایوریج که یو لوبډله پاول بیټینګ کې 350 یا 160 منډې وکړي نو غټ فاینل به وي. د دویمې لوبډلې لپاره یا د چیسینګ سایډ لپاره به یو څه ستونزې وي. که د دواړو لوبډلو تاریخ ته لږ وګورو، دوی ټوټل په نړیوال کرکټ کې 26 شلوریزې سیالۍ ترسره کړې دي چې په هغې کې 14 هند ګټلې دي او 11 سویلي افریقا ګټلې دي او نورې لوبې په مساوي توګه تمامې شوې دي. او همدارنګه که د شلوریزو نړیوالو جامونو تاریخ ته ګورو، په هغې کې 6 ځل سره مخ شوې دي چې 4 سیالۍ هندوستان ګټلې دي او 2 سیالۍ سویلي افریقا ګټلې دي. د هن په لوبډله کې چې لیدل کېږي یا د کرکټ مبصرین د دوی د لوبډلې شننه کوي، دا وایي چې هن دا ځل یوه ډېره متوازنه لوبډله بریښي او تر دې دمه د نړیوال جام له پایله تر پایه پورې فیوریټ یا د تورنمنت هغه د غوره او مخکخه لوبډله یادیږي. او بل مهمه او ځانګړې خبره دا ده چې په تورنمنت کې دواړه لوبډلې انبیټن دي، یعنی یو سیالي هم یوې لوبډلې نه ده بایللې. وبلیدل شي چې په پای لوبه کې کمه لوبډله ښه ورځ لري او کمه لوبډله کولای شي چې دغه جام پورته کړي. هندي لوبډله هم د شلوریزو نړیوالو جامونو له پایل راهیسي چې یوازې لومړنی نړیوال جام دوی ګټلی و، هغې نه وروسته دوی ډېر زیات انتظار کړی دی او داسې بریخي د کرکټ شنون کې وایي چې هند به وکړی شي چې کلونه پس یو وار بیا په شلوریزو جامونو کې اتلولي ترلاسه کړي. ځکه د دوی ځینې داسې مهم لوبغاړي دي چې یوازې ښایي همدغسې یو ټایټل ته منتظر وي او هغې نه وروسته ځینې لوبغاړو داسې انتظار بریخي چې مخخه به هم کوي له نړیوال کرکټ سره، چې هغې کې د دوی لوبډل مشر روهیت شرما خلک یادوي چې د ډېره وخته دې ته منتظر دی. د دې نه وروسته به د دوی هیډ کوچ روزونکی راهول ډراوډ هم د دې نړیوال جام او د دې لوبې نه وروسته د هند لوبډله پرېږدي.
ډېره مننه کوم. البته د هندوستان کرکټ ټیم ګڼ نړیوال جامونه ګټلي دي چې په هغې کې شلوریز 2005 کال هم شامل دی او تر هغه وروسته هند څو واره نور نړیوال جامونو کې په فاینل کې هم لوبېدلی دی. خو جنوبی افریقا لکه څنګه چې بختیار وویل اول وار دی چې په فاینل ته راځي او په دې هیله باندې دی چې نړیوال جام وګټي، ځکه چې تر اوسه یې هیڅ نړیوال جام نه دی ګټلی، یوازې په نویمو کلونو کې چمپیونز ټرافی کې اتل شوی دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلوروي ساعته
ورزو ایران ته په ایران کې د ولسمشری تر وخت مخکې ټاکنې چې پرونو شوې دویم پړاو ته لاړې، ځکه یو کاندیدم 50% رای ونه شوې ګټلې. په دغو ټاکنو کې د رای ورکولو پر شرایطو د برابرو کسانو یوازې 40% خپلې رای کارولي. د شمیرل شوو رایو له مخې یو کاندیدم اکثریت نه دی ګټلی، او د ایران د قوانینو له مخې بله جمعه د دوو مخکښو کاندیدانو سعید جلیلی او مسعود پزشکیان ترمنځ بیا ټاکنې کیږي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په ایران کې د ولسمشری تر وخت مخکې ټاکنو د څه باندې 4.5 میلیون شمیرل سویو رایو له مخې اصلاح غوښتونکي کاندید مسعود پزشکیان 10,415,191 رایې ګټلي. تر هغه وروسته توندلاري کاندید سعید جلیلی 9,403,298 رایې خپلې کړې دي. تر دوی وروسته محمد باقر قالیباف څه باندې 3 میلیونه او بل کاندید مصطفی پور محمدی څه باندې 200,000 رای ګټلې دي. دغه څلور واړه کاندیدان د شورای نگهبان لخوا تصویب شوي وو، هغه شورا چې غړي په مستقیم ډول د ایران د رهبر آیت الله علی خامنهای لخوا ټاکل شوي دي. د ټاکنو د نتیجو لشمیرل سویو رایو داسې ښکاري چې یو کاندید هم اکثریت رای نه دی ګټلی، ځکه نو ټاکنې دویم پړاو ته ولاړې. د ایران د قوانینو له مخې که کوم کاندید لږ تر لږه 50% رای نه وي ګټلی، د دوو مخکښو کاندیدانو ترمنځ به بله جمعه بیا ټاکنې کیږي. په ایران کې چې د وګړو شمیر یې څه باندې 85 میلیونو ته رسیږي، د ولسمشرۍ د 14مې دورې دغه ټاکنې د پخواني ولسمشر ابراهیم رئیسی د ځایناستي د ټاکلو لپاره وسوې. د ایران پخوانی ولسمشر ابراهیم رئیسی، د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او ځینې نور چارواکي د می میاشتې پر 19مه د څرخیل وته کې د نسکورېدو په پیښه کې مړه سول. په ټولو کې 6 تنه کاندیدان وو. خو دوه کاندیدان علی رضا زاکانی او امیر حسن قاضیزاده هاشمی د جلیلی په ګټه له خپلې کاندیداتوري د تیرېدو اعلان وکړ. ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې بل کاندید محمد باقر قالیباف هم نن د سعید جلیلی ملاتړ اعلان کړی، خو هغه د ټاکنو په لومړي پړاو کې چې پرون وسول د جلیلی په ملاتړ له خپلې کاندیداتوري له تیرېدو ډډه کړې وه. د ایران 1.5 میلیونه وګړي د رای ورکولو پر شرایطو برابر دي، خو په ایران کې دننه او بهر د رای پر شرایطو د برابرو کسانو له ډلې یوازې 40% یې په پرونیو ټاکنو کې خپلې رای کارولي، چې دا د ریکارډ تر سرحده ټیټ شمیر دی. په ټولنیزو شبکو او نورو ویبپاڼو کې ګڼو کسانو د ایران په ټاکنو کې د خلکو پر کم ګډون بحثونه کړي دي.
ازادي راډیو تلویزیون ساته له تاسو سره ده.
د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM وایي د جون میاشتې په لومړیو کې په لومړیو 15 ورځو کې له پاکستانه څه باندې 2000 افغان کډوال راستانه شوي. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي ډیری دغه کډوالو د اوسېدو قانوني اسناد نه درلودل او د نیول کېدو له ویرې او خپلو ننګونو له امله افغانستان ته راستانه شوي. اخوا د طالبانو د حکومت د کډوالو بېرته راستنېدو چارو وزارت وایي یوازې د ډسمبر په 1 او 8 نږدې 4500 افغان کډوال له پاکستانه په زور راستانه کړی شوي. له پاکستانه راستانه شوي یو شمېر کډوالو ازادي راډیو ته وویل د نیول کېدو له ویرې او ستونزې له امله بېرته هېواد ته راغلي، خو دلته هم ورته د کار زمینه نشته. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د کډوالو نړیوال سازمان IOM په خپل تازه راپور کې ویلي چې د روان زیږدیز کال د جون میاشتې په لومړۍ نیمایي کې د پاکستانه 2,118 افغان کډوال افغانستان ته راستانه کړل شوي دي. دغه راپور چې د جمعې په ورځ د جون په 28مه خپور شوی ښیي چې له دې شمېره 13,318 کسان د تورخم له لارې، 3,409 کسان د چمن او 3,118 نور بیا د غلام خان له لارې افغانستان ته راستانه کړل شوي دي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې تکړه چې ډیرای دغه کډوالو د اوسېدو قانوني اسناد نه درلودل او د استلو لویرې کورنۍ سره د بیا یو ځای کېدو او نورو لاملونو له امله افغانستان ته راستانه شوي دي. د IOM په خبره په یاد موده کې پاکستانی سرحدي چارواکو هم د قانوني اسنادو نه درلودلو له امله 404 افغان کډوال راستلی دي. د کډوالو نړیوال سازمان وایي د روان کال د جنوري لومړۍ نیټه راهیسې پاکستان سره په 4 لارو کې 1,01,098 بیرته راستانه شوي کډوال پیژندلي او ثبت کړي دي. د دغه سازمان په خبره دا شمېرې افغانستان ته د راستنېدونکو په شمېر کې د پام وړ زیاتوالی ښیي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان په تیرو 3 کلونو کې له اقتصادي کړکېچ، بیکاری، بېوزلۍ او د اقلیم بدلون له اغېزو سره مخ دی. د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو ویلي چې وروستۍ سیلابونو هم مرستو ته د افغانانو اړتیاوې زیاتې کړې دي. له پاکستان نه د بیرته راستنو سویو له ډلې حمید بیانی ازادي راډیو ته وویل چې اوزګار دی او له ګڼو ستونزو سره مخ دی.
فیض
الله هم چې په دې وروستیو کې له پاکستان افغانستان ته راستون سوای ازادي راډیو ته وویل په ورته وخت کې په آسیا کې د اروپایي ټولنې د بشري مرستو مشر اندرس پاپاکو انستانتونیو د جمعې په ورځ په خپله ایکس پاڼه له یو شمېر هغو کډوالو سره چې له پاکستانه په زور راایستل سوي د لیدنې پر مهال د دغه بهیر د درولو غوښتنه کړې ده. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت د شمېرو له مخې چې هره ورځ یې په خپله ایکس پاڼه خپروي له ایران او پاکستانه په داوطلبانه توګه د افغان کډوالو د راستنېدو او ایستلو لړۍ لا هم روانه ده. دغه وزارت د وروستیو شمیرو له مخې یوازې د سرطان میاستې په ومه او اتمه نیټه 1322 افغان کډوال له پاکستانه په زور راایستل سوي دي. دغه وزارت دغه شان ویلي چې د جمعې په ورځ 943 نور افغان کډوال له ایران په خپل خواخه او جبري توګه راستنه سوي دي. آی او ایم له دې مخکې د 2023 کال له جنوري نه د 2024 کال تر اپریل پورې له ایران او پاکستانه په جبري او داوطلبانه توګه د راستنو سویو افغان کډوالو شمیر له 1.5 میلیون څخه زیات اعلان کړای وو.
facebook.com/azadiradio
په افغانستان کې د غوښنو چرګانو د ساتنې فارمونو یو شمېر خاوندان د پلور د بازار او د طالبان حکومت له لوري د ملاتړ د نشټوالي په ګډون په بیلابیلو برخو کې لستونزو شکایت کوي. دوی په وروستیو کلو کې په لکونو افغانۍ زیان کړی او د ناروغیو د خپرېدو له امله یو شمېر چرګان مړ شوي. د طالبان حکومت د صنعت او سوداګرۍ او د کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ وزارتونو د دغو شکایتونو په اړه څه ونه ویل، خو د افغانستان د کرنیزو تولیداتو د خونی معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې څه باندې 10,000 د غوښونو چرګانو د ساتنې فارمونه فعال دي او د اړتیا وړ غوښه بازار ته وړاندې کوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د غوښونو چرګانو د ساتنې فارمونو یو شمېر مالکان د خپلو کارونو او بازارونو له پیکه کېدو څخه شکایت کوي. دوی اندېښمن دي چې که د طالبانو حکومت د دوی ستونزو ته پام ونه کړي، ښایي د دوی فارمونه سقوط وکړي. په ننګرهار ولایت کې د چرګانو د ساتنې فارمونو دوو خاوندانو حضرت ولی او اکرام الله ازادي راډیو ته وویل
بازار نشتون ده پوس وخت کې مارکیټ نه لري زمون چرګان، او بل خبره ده د چې بیماریان دي، زیات بیماریان دي. د اوس وخت کې مان یو 3000 پارم دی بي والو تقریبا 3.5 لک شاو افغاني تاوان راته وته. وخت نه ورسته چې کوم بازار چلیدل ده دومره تاوان نوم کړی دي چې بس د کار پر خودل تاټ شوی.
پاکستان نه د لیر چرګ یعنی دغه کمې هګۍ چې دلته استعمالیږي اوس په افغانستان کې هغه واردېږي. که چېرته هغه واردات بند شي نو زموږ د فارمداران به دغه لیر چرګو ته مخه کېږي او دې باندې به بازار کنټرول.
په فراه ولایت کې د چرګانو د فارم یو مالک حاجي عبدالمجید هم وایي پخوانی کار یې نه دی پاتې او خپل چرګان له کومې بینه چې دوی ته تمام شوي هم ارزانه پلوري.
دمه چند ساله کې هر چیږي پیداوار دي
څومره چرګان مو چې درلودل په دې وروستیو کې لمنځ ولړل. کم تر کم 30,000 ډالر د دانو له شرکتونو څخه پوره وړي. هغه سرمایه مو چې ګټلې و ټول اخلاص شو او اوس شاوخوا 1.5 لک افغانۍ تاوان راوخته. یو کیلو غوخن چرګ 1.5 افغانۍ تمامېږي او په بازار کې بیا 100 افغانۍ ده.
خیرالله نیازی هم چې په هرات ولایت کې د غوخونو چرګانو د ساتنې فارم لري، د طالبانو حکومت د نم ناتړ او نپاملرنې شکایت کوي.
مرغ گوشتی بین 35 تا 60 روزه
غوخن چرګان د 15 دیر شو تر شپیتو ورځو پورې بازار ته وړاندې کیږي. له بده مرغه څلوېښت ورځې کیږي چې بازار ډیر خراب شوی دی. د دې تر څنګ یوه ناروغي راغلی چې ټول فارم له منځه تللی او موږ 10-15 لک افغانۍ زیانمن شوي یو. تر اوسه کومې دولتي ادارې زموږ ملاتړ نه دی کړی
از طرف نهادهای دولتي و مرجع دیگه صورت نمیگیره.
په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي افغانستان ته د یخ وهلو چرګانو د غوښې واردات بند شوي، خو لا هم ژوندي چرګان له ګاونډیو هیوادونو واردېږي. د دې خونې د مدیره پلاوي غړي خان جنرال کوزي ازادي راډیو ته وویل
د امارت پر اتک سره گوشت مرغی افغانستان ته بند ده، اما ژوندۍ چرګان د پاکستان ناراضي او تنها د پاکستان او د ایران نمون ژوندۍ چرګان راوړو، نور مونږ خود کفایو، خپل پارمونم په افغانستان کې شکر الحمدلله جوړ شو.